درنو اوردونکو د مشال لړ په بل خبرونه کې ساسو قربا ګل یازم تاسو ته هر کلی وایم وخت سحر لس پچی په دې خبرونه کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم د دې خبرونه برخه ده خو لمړی د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی او په عراق کې دوه بمي چاودنو کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چترال آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره کړي. په دې موقع وزیر اعظم له سیلاب نه متاثره شوو خلکو سره ولیدل. وزیر اعظم په خپله وینا کې ویل چې صوبایي حکومت له مخکې نه چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي. نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم هم ورکړو. دا د یو پاکستاني وزیر اعظم په تیرو 1400 کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمې اټکل په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. همداراز له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پېښور، چارسدی، نوخار، سوات او د هغه سیمو انتظامی چارواکو ته چرته چې د سیلابونو خطر ته خبرداری ورکړي چې د هر قسمه حالاتو لپاره تیاری ونیسي. د شمالي بلوچستان پولیټیکل انتظامی د ایدیک قبیله په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې له ټاکل شوو کمیټو سره د خپلو نومونو اندراج وکړي. د شمالي بلوچستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ایدیک قبیله کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال د تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شوو کمیټو سره د نومونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې ټولو کډوالو ستنیدل یقیني کړي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپل نمونه اندراج نه وکړي نو هغوی به خپل سیمو ته ناستوي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ هم د ایدې قبیله یو سر 19 کورنۍ خپل کورونو ته ستنول شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ حکم ورکړی چې ترسو د آسیا بیبی له اړخه په درخواست باندې فیصله نه وي شوي تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د 15 بچو مور آسیا بیبی په خپل درخواست کې موقف اختیار کړی دی چې عدالت د سزا اورولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوته ورته سزا ورکړل شوې ده. یادونه ده چې په 2009 کال کې په آسیا بیبی د کلي زنانو د توهینې رسالت تور لګولی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو، د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وای چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی ترڅو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ د طرفه چې کوم هیئت سي په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمونږ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو رسمي خبرې د جولای میاشتې په اوومه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 19 تنه وژل شوي او 30 تنه نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودونکو موادو واسکټ یې اغوستی وو په موټرسایکل سپارو او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. تاسو مشال اډیو نه خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 26 وژل شوي او 50 زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمو کې شوي چې زیات شیعهګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنه کې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي او 26 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي دي. د حملو ذمهواري کومې ډلې نه ده قبوله کړې. وروستۍ خبر د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له بادشا سلمان عبدالعزیز السعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان السعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې ملاتړ ټینګار وکړو. آسټن کارټر د ایران د اټمي موافقې په اړه خپلو متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو په سفر دی. دفتر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اوردونکو، د مشال رادیو نو خبرونه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com، کچې تاسو فیسبوک او یا ټویټر اکاونټ لري نو د مشال رادیو پانه خوخه کوي او د هغې د لارې نن ورځې او پخوانی ټول رپورټونه، اونیس پروګرامونه او تازه خبرونه له هغې لارې اورېدلی شئ. د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع افت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د افغانستان عالي شورا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به څومره اغیز ولري؟
اوربان مسله رامنځته شوه، یا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېري.
د پاکستان وفاقي حکومت اردو ژبه په سرکاري کچه معرفي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی، خو سیاستوالان له دې پرېکړې نه څومره مطمئن دي؟
دا فیصله چې کېږي دا داسې تش اعلانونو سره نه کېږي. دې لپاره تیاری پکار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو، لیکلو، لوستلو لپاره تربیت پکار دی.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د تور زړي ناروغۍ درملنې لپاره سهولتونه د نش برابر دي، خو صوبایي وزیر وایي
خلکو فلو ډېر زیاتره، انفلو ډېر زیاتره، خلک ډېر زیات دي او په هغې کې بهرحال هغې د مونږ آلریډي کار کوو، مینجمنټ ټینګو، هاسپیټل اټانمي را روانه ده.
اونیس پروگرام د تاریخ پانه کې بعد خیبر دری تاریخ واوري
چې یو خدا د عبرانی جبې او ټکې د خیبر چې داغي مطلب او مانی راځي کلا. نو دا علاقہ چونکی د کلا په شکل کې دا
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اودونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی او د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. نوموړو متعلقه ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د امدادي کاروایانې لا نوري توند کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده. نور تفصیل لږه شیبه وړاندې له اسلام آباد مشال لري خبریال احمد الله راسه شریک کړل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځ د چترال په یو ورځنۍ دوره باندې چترال متاثر سیمو دوره وکړه او هغه لته وزیر اعظم خو اول فضائي جایزه چې کومه ده هغه واغسته ده هغه ورستو د شوی نقصاناتو په حق له وزیر اعظم ته بریفینګ هم ورکړل شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان چې کوم هغه وکړو او دا هم وینا و چې هم دومره هم امدادي رقم چې کوم دی هغه به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې کوم دی هغه ورکوي. نو یو قسم لا یو عرب روپی چې کمی دی هغه د چترال د متاثره سیمو دوباره بحالی د پاره چې په دې کې کورونا سړکونه او دغه شان لاري کوڅې او پولونه چې کمی دی دغه بحالی او خلک محفوظ ځایونو ته رسول خوراکي مواد چې کمی دی دغه لپاره د یو عرب روپو امداد اعلان چې کمی دی دا وکړل شو. وزیر اعظم نواز شریف دا ویلا چې خیبر پختونخوا څنګه چترال ضلعه چې کمی دی هغه سیلاب ځپلې ګرځولې ده نو دغه شان زری ترقیاتي بانک چې کمی دی د هغه څومره قرضې چې دغه باندې دی په چترال په خلکو ته زمیندارانو نو هغه وته هم معاف کړلې. د خیبر پختونخوا چې کوم د مشتاق غنی د اطلاعات وزیر هغه هم ویلي چې د دې بارانونو سیلابونو له وجې خوشا درې لکه پورې خلک چې کوم دي دا متاثره شوي دي د سلو څخه زیات کورونه په مکمله توګه درې شپېته پورې په جزوي توګه او دغه شان نور نقصاناتو اندازې چې کوم هغه لګولې وي. خو بلخوا پی ډي ایم ای کوم چې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره ده هغه چارواکي د مشال لیډي ته دا ویل چې زموږ امدادي کاروایان چې کوم دي هغه روان دي.
درنو درکو احمد الله چې تفصيلات را کول چې د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت چترال سیمه چې د سیلاب ځپلې ګرځولې ده په همدې موضوع ډان ورسپان یو لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د تیرو څو کلونو راهیسې په ملک کې سیلابونه راځي خو د دې باوجود ترې سبق نه دی ترلاسه شوی. ورسپانې د سیلابونو په وړاندې په ملک کې د نظم په انتظام کې نیمګړتیاوې هم په ګوته کړې دي او لیکي کچرې پر وخت متاثره کېدونکي سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شي نو د ډېر زیان مخه به نیول ممکن شي. د مقالې نورې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورځپاڼه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي یې په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورځپاڼه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداری ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداری ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅونه شو. ورځپاڼه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنه کړل شو. یوازې په ځینو جوماتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورځپاڼه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانۍ غلطیانې کوي. ورځپاڼه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورځپاڼې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلعي سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کښتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم زمونشي او دا حالت جاری وي. ورځپاڼه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیه ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنا نه لري. ورځپاڼه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیه تر څنګ د مرکزي حکومت سیمواری مهمې بولي. دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
نړیوالونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. د شمالي بلوچستان پولیټیک انتظامی د میرعلي ایدک قبیلې په کډوالو غکړې چې تر جولای 28 نیټه پورې د ایدک قبیلې کډوال د خپل نومونو اندراج د دې کلی د ټاکل شو کمیټې سره یقینی کړي چې دغه شان د دې قبیلې ټول کډوال تر 28مې نیټې پورې خپل سیمو ته ستانه کړي او د بلې سیمو د کډوالو عمل شروع کړي. د پولیټیکو چارواکو په وینا چې هغه تنان چې د نومونو اندراج یې نه بي کړي هغه کډوال به خپل سیمو ته نه واپس کیږي. عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپلې انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټې سره وکړي او که 28مې جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسې نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لهذا دوی د خپلې انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نوموړي دا خبرې مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس ستنېدو لپاره قافله تیاره کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپله سیمه ته ځي. د اید قبیلې اوسېدونکي قدیر داوړ چې د وړوکي اختر نه دوه ورځې وړاندې خپله سیمه ایدک ته تللې، مشال ته یې وویل اختر خوشحالی یو په دوه وه او هلته د سهولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم، دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کې مخصوص شو. خاص خبره دا وه چې خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سهولات نشته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي، نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبردار ده چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي او دوی کوشش کوي کېدی شي چټي دي چې هغه چټیانې ختم شي، غیر سره سرکاري تعلیم یې درې هم په حال شي.
د اید قبیلې واپسي روانې میاشتې اولې نیټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر 200 پورې کورنۍ واپس ستانه کیږي او د نن ورځې پورې قریبا 200 پورې کورنۍ واپس ستانه شوې. پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوې وه او اید قبیلې واپسی د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوې. اید قبیلې مشرانو کمیټي په وینا د یادې قبیلې واپسی لپاره قریبا 3200 کورنۍ نوم لیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشه بیاردی مکمل ختم هست
افغانان چون بیشک چون
زینا دیر سخت را بانی تیرا یا هر چکی جیسا
دوست مکنل مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
نرانو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماخام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایی مشر عبدالله عبدالله سره خبرې کړي. ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ بیان پرون په واشنگټن کې خبرونه ته ویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي چې تفصیل به د فرشتي جلازې په رپورت کې واوري.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر محمد اشرف غني سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هېواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هېواد اقتصادي پرمختګونو ته یې هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هېواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
نړیوال درو څنګه تاسې واوریدل چې د امریکا ولسمشر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې دویم دور خبرې به د روانې میاشتې په وروستیو کې وشي. دا خبره د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون په کابل کې خبرانو ته کړې چې نور تفصیل یې د صفی الله ستانکزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسله ته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمایندګي وکړي او زمنګ در طرفه چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکړو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وشي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبرې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشوه چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. اخوا یو پاکستاني چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. د پاکستاني چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ و راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
د دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې روانې خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اردوونکو، زو اسلام آباد ته. چرچې د پاکستان وفاقي حکومت وایي اردو ژبه په سرکاري کچه د معرفي کولو لپاره یې په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د دې تفصیل به د رابعه اکرم خان په رپورټ کې واورو.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي په ځای معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په لومړۍ مرحله کې به سرکاري ادارو سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبې په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تېرو ورځو کې هدایت هم جاري شوی و چې پکې ویلی شوی و چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بینکونو او په ولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د ذکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکم نامه جاري کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي په ځای اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبی وزیراسي حکومتونو د ژبې مسئله سنجیدگی سره نه ده هواره کړې او اوس هم دې لپاره عملی تیاریانې نه ښکاري.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي مثلا پنجابي ده، سندھی ده، پښتو ده، بلوچی ده، براوی ده، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې دا کومې خبرې کېږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغوی خو بظاهره خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا دا فیصله چې کېږي دا داسې تش قانون سره نه کېږي. دې لپاره تیاری پکار دی، دې لپاره اول مثلا ویلو، لیکلو، لوستلو لپاره تربیت پکار دی. نو ماته داسې ډېر عملي خبره نه ښکاري چې دا اوس شوی.
په سرکاري سطح د اردو ژبې نافذ کولو په اړه د تعلیمي چارو ماهر شیرعالم شینواری وایي
ماته نه ښکاري ځکه چې د ژبې د نافذ کولو نه مخکې دوه درې داسې منصوبې وي چې فرض کدي کولې نو هغه به علاج څه په ډېر ټایم کې شوی وو. یو خو د سکرپ د مسله وي، بل د کوډ بل لینګویج دی، بیا د ریجستریشن بل لینګویج دی، دا د هر هر څه ژبه جدا جدا. نو دې لپاره یو ترمینالوجي باقاعده یو پروجیکټ به چلیږي. هغه نیم چلېدلی دی، بلکې هغه چرته یو پو به چلېدلی په کراچۍ کې بل څه ډکشنري پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی. دا یو ډېر اوږد پروسس دی چې دوه درې داسې لوی سټیپس د هغې نه پس بیا امپلیمنټیشن کول، بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې اردو تراشي. نو تاسو وګورئ په تعلیم کې چې کوم انویسټمنټ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي، داسې امکانات ښکاري نه.
چیرېدی د پاکستان د قانون جوړېدو په وخت د آئین آرټیکل 251 کې دا ویلې شوی وو چې 45 کالو کې دننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستل شي. خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملي اقدامات اوچت نه کړی شول.
رابع اکرم خان چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو، د نورو درنګو د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د تور زړي لپاره ډېر کم سہولتونه په نظر راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او دغلته له بېلابېلو سیمو نه راغلي د تور زړي ناروغانو له مشال اډې سره په خبرو کې ویلي که په ځلو کې د یاد رنځ د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي نو په غټ هسپتالونو به زور کم شي او رنځورانو ته به هم اسانتیاوې برابرې شي. پر دې موضوع له پېښوره د ځلان یوسفزی دا رپورټ اورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د معدی او ځیګر د سانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې په ټوله صوبه کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د معدی او ځیګر یونټ دی او په لیډی ریډنګ هسپتال کې د معدی یو وارډ دی او دا چې د درو وړو هسپتالونو ته له صوبې، قبایلی سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور زړی ناروغان د ورځې د سوونو په شمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معده او ځیګر وارډونه جوړ کړي.
په دې وارډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د ولټې سره راغې نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې دا هغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کوم دی نو دا بل په هیڅ ځای کې نشته، لکه په صوبه کې بل په هیڅ ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې یاره په هغې کې د هیپټایټس بی او هیپټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجودی.
د دیرته مرګری یو اوسیدونکو ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپل سیمه کې درملنه کې دی شوي نو د دو او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د هغه زرګي کې زما تقریبا څلور ورځې زه داخل وم، د هغې نه بعد ورور ما ته تکلیف محسوسېده. هغه ځای چې کوم مخصوص ډاکټر و د وارډ هغوی زه بیا دغه ځای نه ریفر کړم، ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته، دې زه اسپتال یا داسې قسم فیسلٹی تے مرگر اکنگ تا اویلیبل شی منگ تا با دیر سہولت میلاو کرش دا یو دا خطرات لو دا خارچینا یو دا ٹیم دا زیان با بچو
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکی وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکي کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
په کې ټی ایچ ایل آر ایچ کې څونه رش دی؟ این تاسو هم خبر یو مونږ هم خبر یو چې خلکو فلو ډېر زیاتره ان فلو ډېر زیاتره خلک ډېر زیات دی او په هغې کې بہرحال اگے مونگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ نوٹنگ کو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدھا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سیمی شانتی اٹانمی دا خبر
درنو اذن کو دا مشال ریڈیو خبریال زلان یوسف زے چې په خبر پختونخوا کې د تور زړی د ناروغانو دغې د ستونزو په اړه رپورټ وړاندې کولو درنو اوردونکو وخت شوی دی د سهار لس نیمې بجې د خبرونو لنډیز په باور پرون د خیبر پختونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ظفر سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا او قبلي سیمو کې د نور بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. د شمالي ګوزستان پولیټیک انتظامی د ایدی قبیلی په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې نه وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نومونو اندراج یقیني کړي. د شمالي ګوزستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال لړۍ ته ویل چې د ایدی قبیلی د کډوالو ستنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور هایکورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. همداراز ولسمشر اوباما له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. دا خبره د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په کابل کې کړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندرې ده. د فاریاب والی ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 19 تنه وژل شوي او 30 تنه نور زخمیان شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په 2 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب پاچا او د دې هېواد دفاع وزیر له ایران سره د اټمی موافقې ملاتړ وکړ خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. نرمو درونکو د مشال رادیو نامو د خبرونو لنډیز باور د لوزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورځپاڼه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په ولس کې راتلونکي کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظو ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورځپاڼه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګویي کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمهواره ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پکار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول پکار دي، او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي، دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دي هم کوي. ایکسپریس ورځپاڼې هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوې تباهۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوړي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دروند کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګي نړیوال موضوعات پانی هم تاسو لپاره کتنه مرته کړې ده. فرانس پرس خبری اژانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې یوې ایسیبي ښځې ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکړل شوې مقدمې او د بیا اورېدنې موضوع راخستې ده. بلخوا یوې امریکایي ویب پاڼې پروجکټ سنډیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکونو هیوادونو ترمنځ د شوې وروستۍ تړون او په دغه لړ کې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون باچان اورو.
د فرانس پرس خبری ایجنس یو رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبه پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پرس خبری ایجنس ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اخیستلو لپاره کارول کیږي. د اژانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسېدونکي عیسایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخېږي. بلخوا پروجکټ سنډیکیټ نومي یوې امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دوکې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ ته غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اتونکو ډیلی ټایمز او رسپانی د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شبې اټمي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د تعلقاتو نوی دور ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دغه تړون چې له مخې به یې ایران اټمي وسلې نشي جوړولی په بدل کې به په دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې کړل شي نو دې سره به پاکستان ته هم ترې ګټه ورسیږي. دا چې څنګه د ورسپانې په مهمو برخو کې له ملیحا امیرزاده نه اورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامداره ثابتېدای شي چې دواړه ډلې په خپله ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان له پامه وغورځوي. ورسپانه لیکي د دغه تړون له مخې به ایران په خپل اټمي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمي وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ورسپانه لیکي که یوې خواته د تړون له امله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خواته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. د ورسپانې په خبره دا تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. ورسپانه لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا لس کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. ورسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډېر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. ورسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوې ګټې دي. یوه دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي، او د منځني ختیځ نه به په کمه بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نږدې دی. کله چې پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنا هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقیز وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان راتلونکي سره تړلی وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څوک بے شک چوپ
ډېره سخت راغلی هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. اوس وښوې د اونیس پروګرام د تاریخ پانه پر نه خبرونه کې به چې زموږ همکار خالد خان تاسو لپاره هر ونی د خبرونه جوړوي د خیبر درې د تاریخ پاړه واره.
گران اوریدن کو دا پختنو یا افغانانو دا تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حقلا چې کله هم خبره کیږي، نو دا دره خیبر ذکر به خامخا چیرل شي، کوم چې دا موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندوستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لاره وا او دا. نن به د تاریخ پاڼه پروګرام کې د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حقلا معلومات درکوو، او دغه هڅه به کوو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تګ راتګ پیل کړی دی، او په دې دره کوم حملاور کامونه او بادشاهان تیر شوي او قبضه شوي وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کوو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي، او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پاټلۍ د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوې ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثارو په حق لبه هم خبرې کوو. The دا پیښور ښار نه قبلې اړخ ته د خیبر ایجنسی جمرود سیمې نه تر تورخم پولې پورې دغه د تاتاري غرونو کې دېرش میله لار یا درې ته دره خیبر ویل شي. او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملهورو په هندوستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړی ده. دا فارس باچا سایرس او داره نواخله سکندر اعظم موریا او کوشان خاندان وایډ هونز محمود غزنوي چنگیز خان او تیمور نادرشاه مغولو افغانانو او بیا انګریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړې ده. او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مد مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په مینځ کې تاو راتاو او ښکته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه نو هغه ارزښت یې نن هم شته او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ یوه لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغې درې ته د خیبر نوم کله او ولې ورکړل شوی دی په دواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانۍ ژبه کې خیبر کلی ته وایي او د دنګ غرونو په مینځ کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حواله سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی هغې وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر چې د هغې مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقه چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپېره ترې نه غرونه دي او دا کومه لاره خصوصا خیبر پاس چې ورته مونږ وایو یا دره خیبر ورته وایو نو دا تقریبا د یو کلا شکل اختیاری نو د دې حوالے سره د دې مناسبت سره د دې نوم خیبر ورکړل شو. ډیر خلک دا وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی او هغه خپل پیچ ډی یا د ډاکټرۍ سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده او دغه مقاله او څېړنه هغه په اتو کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره په دره خیبر باس کو او دغه شان د انګریزي ژبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدی ډورته لیکلی شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم حوالی اخلو. ډاکټر جاوید اقبال په وینا زرګونو کاله وړاندې آریا کام په دې سیمه آباد و او دا خیبر درې د تلو راتلو دپاره استعمال کړی ده. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا پنځه سوه کاله وړاندې چې کله په فارس یا موجوده ایران کې سایرس او داره باچایانو نو د خیبر په دره یې حملې کړي دي او دغه ټوله سیمه یې خپله ولکه کې اخیستې وه.
آریا نسل چې کوم خلک وو هغه په دې لاره باندې هندوستان ته موجوده چې کوم هندوستان دے یا پاکستان او بنگلہ دیش او دا ټول چونکی یو علاقہ وا جنوبی آسیا چې وته موږ وایو نو دې تغیر غلی دی په دې لار باندې د دینه مخ کې هم چې کوم دی هغه تاریخ هغه چونکی ریکارډډ نه دی نو دا غي موږ سره سره تاریخي حوالہ نشته. بیا د دینه پس کوم وګورو نو دا علاقہ د ایرانی بادشاہ چې کوم بو فارس به وتا هغه ټایم کې ویلو یا پرشیا به وتا په انګریزه کې ویلا بیا وروسته وته د ایران نوم ورکړل شو. دا غي چې کوم مختلف خاندانونو حکومت تیر شوی دی پاغه کې دا اغه منشی خاندان وته یاد یا اکیمنایټ خاندان وته په انګلیش کې وایي. بیا غي نه بعد د ساسانیانو حکومت تیر شوی دی دا غي ایسو دا علاقہ
په کال 328 قبل مسیح کې الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم چې کله د یونان نواخله تر فارس پورې ټوله سیمه قبضه کې واخیسته نو هندوستان یا ګندارا باندې د قبضې په غرض هغه په خپل د باجوړ او دیر پلار اباسین غاړې پورې راغلی و. خو دا غ ځینې جرنیلان د خپلو لښکرو سره د خیبر په دره راتیر شوي وو او بیا چې کله درې کاله پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو نو د تاریخ کتابونه وایي چې انډو گریک یا باختری یونانیان په دې سیمه خوشا 200 کاله حکومت کړی دی او د خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوې ده.
او بیا کومګ لګ نور مخکرا شو په تاریخ کې نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکا سکندر اعظم دلته راغو نو هغه په خپل خود دې درې نه دي تیر شوې هغه لارې مختلفه وا خو دا هغه د فوز یو حصہ چې کومه دا په دې دره باندې د دې لارې نه تیر شو هغه چې کله د خپل فتوحات مکمل کو واپس لاړو نو خپل یو دوه درې جرنیل فیلان دا غی دل تپاتی شو چه آغی پا پیخور او دا کابل پوری مختلف علاقی وی پا آغی باندی باگرام به وطاقا ٹیم کی ویلو نو پا دی دا غی حکومت تیر شوی دی دا یونیانیانو
خوبیا چه دا خیبر پا درا دا کم کام یا تازیب لرغونی آثار مندل شوی دی نو آغا دا کوشان خاندان سرا تعلق لری چا چه دویم پیڑینا تر پینزم صده پوری دل تا حکومت کلیو او پا در خیبر دا اشوکا او کنش باچا دا وقت ستوپا او نور نخی نخانی ملو شوی دی پیدی دور تی پا خپل کتاب دی خیبر پاس کی وای چی دا کوشان خاندان پا وقت کی بودمت دا هندوستان نا دا خیبر پا درا منزنی ایشیا او بیا چین تا رسیده لده داکتر جاید اقبال دا دغه دور او در خیبر بندی مندل شوی دا بودمت لرغونی آثارو پا حکلا وای
و بیا دا بودمت دا دی مذب دا اشعاد دا پارا اشوک عدل تا دی غط کار کرده ده و دی درا کی دو ستوپ از دی چی اغا دا دی بودمت یادگار دی یو چی کم دی ایتا علی مزید ستوپا وی چی اغا تقریبا ختم دا داغی سر بنیادون پاتی دی او نور ستوپا نشتا دی او بلا چی کم دی ایتا خیبر توپ یا شپلا ستوپا و تا وی چی اغا دی کٹا کشتا نچلگ مخکلار شی دا افریدیان و تا کٹ کشتا وی دی نچلگ مخکلار شی سلطان خیل پا نوم باندی دا دی ریل گاڑی و ستیشن و دلتا مخکی نا اغی سرا دا ستوپا دا چی اغا او سم دا یو طرف نبیلکل ثابت و لاره دا او یو سایدی چی کم دی نا اغا ختم شوی دی
دا کوشان خاندان نپس وائد هونس پا پینزه مسده که دا خیبر پلار پا پیخور او گندارا حملاور شو او دلتا دا بود مد طول مذهبی زایونا او ودانو تی لوی نقصان او رسولو پا لسم پیره که سلطان محمود غزنوی پا هندوستان ولس حملی کلی دی چه زیاد تر پا که دا خیبر پلار دی ویلی کی گی چه سبکتکین باچا چه کلا دا غزنی ناخ پل دا سلطنت پولی تر خراسان کابل او گندارا پوری او غزولی نخ پل زوی محمود یه دا خراسان صوبه گورنر او گرزولو دا پلار دا مرگ نپس محمود غزنوی تخپل رونو او سر نپاتی سیمی فتکلی او دا غشان پا بغداد کی دا مسلمانان و خلیفه نورتا دا سلطان لکب ملو شو او بیای پر لپسی پا هندوستان حمله اکلی پا هندوستان دا محمود غزنوی حملو پا حکلا داکتر جاوید اقبال وای چی دا خیبر درین علاوه هغه دا افغانستان نا پا بیلا بیلو لارو پا هندوستان حمله کلی دی
محمود غزنوی حمله پا مختلف لارو باندی شوی دی آغا دا در خیبر پا لارو باندی هم داغ حملی شوی دی خواغ نور لاری هم استعمال کلی دی آغا دا دینا جنوب طرف تا چی کمی دری دی افغانستان و پاکستان ترمنزا لکه من خود ذهن دا جور دی چیز افغانستان و پاکستان ترمنزا دا در خیبر و دا گومل پاس و توچی و داغ یو سو داغ دی خو دا امریکی چی کم دا سیاره ناخسته شوی تصویرون دی ناغی مدد سراغی وی چی دی تقریبا 315 سلویخ لاری دی پا دی غرونو کی چی آغا افغانستان و پاکستان سرخ پلو کی ملاوی نو دا محمود غزنوی ریکارډ چې کومې حمله دی هغه کې درې یا څلور په دې درې خیبر باندې شوې دي نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلې دي
دا خیبر دری د چنگیز خان او تیمور پشان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلی دی خو بیا دغه دری ته د مغول سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډیر اهمیت حاصل شو کله چې په پیښور کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهی وه هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پیښور په مینځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لویه لار دا ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کولو دپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفې ورکول پیل شو
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصه جوړه شوه چې د مغولو دلته هم حکومت و او افغانستان کې هم د هغې حکومت و نو دا یو ډېر اهمیت والی لاره وه د هغې دپاره چې د دې لارې په توسط سره هغې ډېر په اسانه باندې اخو هم تلی شو دلته هم راتلی شو د دغه دور کې کوم ګوګورو حملې هم شوي دي لکه د سلاطین دهلی په دور کې چنګیز خان راغلی دی هغه خپله حمله کړې
په کال 1928 کې چې کله احمدشاه ابدالي د نوې افغانستان بنیاد کېښو نو پېښور یې اهم ښار او صوبه وګرځوله دا پېښور او کابل چې د دوراني دور د حکومت مرکزونه و د خیبر درې اهمیت نور هم سیوا شو او غالبا چې دغه شعر هم د دغه وخت په هکله ویل شوی دی چې دا خیبر د رخولار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی
احمد شاہ بابا خو دلر بر چسمر پختانو نو د ټولو بابا اوم دے او د ټولو خپل بادشاہ اوم منلو نو داغي دور کې کلا غي بادشاہ شو افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره نو هغه ټایم کې تر پیښور پورې علاقې کوم وا بلکې تر ټکا پورې دا داغي د حکومت سوا او دو دارول خلافې وی یو کابل وا او یو کوم دینو دا پیښور دا طریقہ چې کوم دا طریقہ کار بیا د تیمور شاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو ایون د شاہ شجاع تر ټیمه پوری
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه د خیبر دره زیات تر حمله ورو په هندوستان د حمله په توګه استعمال کړی دا خو بیا تاریخ مونږ ته داسې وخت هم ښایي چې دا پیښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حمله کړی دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1340 کې سیکانو پیښور فتح کړو خو دوی چرې هم خیبر دره په خپله ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو پل مورچی او کلی جوړی کړی دی خو په مکمل توګه دغه سیمه په قبضه کې نه واخیسته. د انګریزانو سیکانو او افغانانو په منځ کې درې لوی جنگونه شوي چې د لږ وخت پورې په کابل د قبضې وروسته انګریزانو ته ماته او لوی نقصان رسول شوی. د دغه جنگونو او شخړو په حقله پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي
درې جنگونه شوي دي د انګریزانو د افغانستان چې کوم حکمرانانو دغه ترمنځ لومبه انګلو افغان وار یا انگریزان و افغانان چې کوم جنگ شو هغه په کال 1338 نواله تر 1340 پورې دوه کاله دا جنگ تیر شوی دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه ما وویل چې شاه شجاع او سیکانو او انګریزانو دی خپل یو الائنس جوړ کو نو د دې فوجونو چې کله تیرېدو نو سیکانو انګریزانو له دې اجازه ورنه کو چې زموږ د علاقې نه تاسو تیر شئ. نو په دې دره خیبر باندې صرف د سیکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انګریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دي په دې غرونو کې په هغه لارو باندې هغې افغانستان ته لاړو. بیا چونکې وروسته دا علاقه انګریزانو بیا برای راست په خپل حکومت کې واخیسته او د هغې دار جوړ شو. نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لاره باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آبادې دي او ویل کېږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خو به دوی ته د قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرېدو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غذایي خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه دي کړی هغوی ته هم په دې لار د تیرېدو په وخت کې سخت خندان جوړ کړی او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړې وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه. نو په دې بچې هر څوک تیرېده که هغه چنګیز خان دی هغه هم نه دی معاف کړی. د هغه فوج دلته کې هغې رئیسار کو او هغه دومره غصه دي ځینې تلل چې واپس راغو نو هغه دلته ډېر قتل عام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تیرېدو هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیانو دی علاقه کې رئیسار کړی او لارې وته نه کولا وله تر څو چې هغه پیسې ورنکي.
اوریدونکو نن مدرته د خیبر درې د تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په هکله معلومات درکړل او بل اونۍ به د دره خیبر په سړک او د اورګاډي پټلۍ او په دغه لار د جمرود کلا علي مسجد او نور لرغوني آثارو په هکله معلومات درکوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. خوش کو غرونو کې لې شو
شمل سویو د وطن مٹیو وطن زمونگا داندے مونگا پختان دیو پا وطن سم قربان دے مویو دخے پر دل بے پختو زمونگا شان دے دریا لیو دا وطن پمونگا گران